مشال رادیو یوی بل خبرونه کې به هم د خپل قربانی حسیبه شهید سلامونه ومني. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې د لټه په پراکه د سهار 6 بجې شوې. به هم زه حسیبه شهید او عبدالحی کاکر د تا په خبرونه کې له خبری رپورټونو سره راغلی وو او تر پای مو بدرګه کې په خبری رپورټونو کې بل دی واره چې پاکستان په افغانستان کې د ناتو لپاره د سامانونو د رسد د لارو بندولو سره افغانستان ته د ملکی سوداګرۍ په مخه د تیلو پر لیک هم بندیز لګولې دی. امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي سو پاکستان د ناتو د کاروانونو لپاره د لارو بیرته پرانیستلو ته راضي کړي. خو مخکې تر دې چې رپورټونو ته ورشو د دې سات خبرونه له عبدالحی کاکر نه وو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد پوسټ د هر ډول یرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون د کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ بون ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په سوریه کې د مظاهره کوونکو د ځپلو د غندنې وروسته دا هیواد تر بل هر وخت ډیر یوازې شوی دی. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد پوسټ د هر ډول يرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړ شوی دی. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډې ته د خبرو پر وخت یوسف رضا ګیلانی وویل پاکستان له امریکا مرسته نه بلکې د دې هیواد د خود مختاري او سلامتۍ درناوی غواړي. خو بلخوا د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویاند کاپټن جان کيربي ویلي چې هر هیواد د خپلې دفاع حق لري او امریکا یې هم لري.
I've seen the comments attributed to General Kiani. I'm certainly
زه په هغه تفسیرو خبر يم چې جنرال کیانی سره نسبت خودل شوی دی. زه یقینا چې دا غل پاره یا د پاکستان د حکومت لپاره خو به سونه وایم. خدا دا چې هر یو آزاد ملت د خپل ځان څخه د دفاع حق او دا حق چې خپل ځواکونو ته وایي چې د خپل ځانونو دفاع وکړي محفوظ لري. او زه چې هغه سکړي هم دغه درکې لګولې شم. هغه خپل ځان څخه د دفاع په حق ټینګار کړی دی. مونږ یقینا چې دغه حق ته درانه ګورو. مونږ هم دغه حق لرو.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند کاپټن جان کيربي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ډاکټر عاشق فردوسوان د پارلمان د امنیت د کمیټې د غونډې په اړه د جمعې په ورځ خبر اعلان کول چې کمیټې د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې په هیڅ یو سطح د ګډون نه کولو او د نیټو پر سپلای د بندولو د حکومتي فیصلو تایید وکړي. د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تل هوړلو باندې هم بندیز لګولې دي. د خیبر پولیټیکل د خیبر انتظامی یو چارواکي جواب افریدی مشال ریډو ته ویلي لوړپوړو چارواکو د امر ذکر کړی چې فکر کوي تل په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونه تور کول کیږي.
او موږ دا اوردر د چا ټس ټینکې د بیرته واپس کو ډیزل دی پېټرول دی افغانستان څخه تر مخه کېګنه په پدا وجه باندې بس اوس حکومت اوردر د چا واپس په واپس کړو روانه تر حمله روانه یو به خبر ته بیرته واپس دا تقریبا چې رواني خو ټوټل 68 ټینکې دي 8 متر ټینکر دي.
جواب شیر افریدی خپل خو د پاکستان د تیل هړونکو د اتحادیه ویاند اصرار احمد د خبر ردوي چې واقع د تیل هنيټو ځوکونه تور کوي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیر مهم دی او دوی په پرنيش دي چې د سامان وړلو لوجه د دوی د ماموریت اغیزمن سي. د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویاند کاپټن جان کيربي خبري اعلان سره د خبر پر وخت له پاکستان څخه په دې برخه کې د همکاري هیله وشوله. د پاکستان حکومت تیرونی د نیټو لخوا په مومندو کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه د بمبار وروسته افغانستان ته د نیټو لپاره پر تیل وړلو بندیز لګولې وو. د امریکا د منځنۍ او جنوبي ایشیا د چارو پاړه د امریکا مرستيال وزیر رابرټ بلیک ویلي په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د ترانزټي لارو د ورکولو د روسي او قرغیزستان د همکارۍ څخه راضي دي. شاغلی بلیک قرغیزستان ته د سفر پر وخت د مشال ریډو قرغزي څنګه ته په بشکک کې ویل
وی اپریشییټ ویری مچ پرزیدنت اتمبایف
موش د قرغیزستان د ولسمشر اتمبایوف د خبري هرکلای کوي چې وايي هیواد له امریکا سره سوي موافقه ته درناوی کوي چې د 2014 کال تر پای امریکا د میناس له هوایي ډي د ترانزټي لارې په توګه کار اخیستلای شي. هرکلای چې ولسمشر اتمبایوف او کاری ټیم یې وغواړي موږ حاضر یو چې د اوسنی مهلت تر پای ته رسیدو وروسته د دې موافقې په اړه خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دا راز وویل چې امریکا غواړي له روسیې سره هم له نږدې همکاري وکړي، ځکه چې دا دوه هیوادونه په سیمه په تیره بیا په افغانستان کې ګډې ګټې لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون د کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ بون ته رسیدلی دی. د بون د کانفرنس په اړه پرون جرمني ته تر روانېدو مخکې د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو له ټولنې سره په کتنې کې وویل د بون د کانفرنس تر ټولو لوی هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له 2014 وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی هم دا راز وویل چې دی به د بون په کانفرنس کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګډو لاسته راوړنو، د سولې د بهیر، له نړۍ سره د ستراتیژیکو همکاریو او دغه راز د هغو ستونزو په اړه چې افغانستان ورسره د امنیت د نشټوالي، د اقتصادي بنیادونو بیا رغونې ته د نه پاملرنې او موازي جوړښتونو په برخه کې مخامخ دی خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په سوریه کې د مظاهره کوونکو د ځپلو د غندنې وروسته دا هیواد تر بل هر وخت ډیر یوازې سوی دی. هیلری کلنټن زیاتوي امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هڅو ملاتړ کوي چې د بشار الاسد د رژیم زور زیاتی رابرسیره کړي چې دا رنګ د بشري حقوقو له سرغړونکو سره حساب وسی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو وڅلويشت کسیزي شورا په جنیوا کې د هغه قرارداد پاکي او د شوټونو ورکل چې عربي ټولنې د امریکا او اروپای ټولنې ملاتړ کولی. روسیې، چین او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څلور نورو د قراردادونو په مخالفت کې وټونو ورکل. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ در ته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې زه حسیب شهید درته د غسل لرم. پاکستان لا هم په بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو پر پریکړې ټینګار کوي. په دې اړه سیاستوالو، رسپانو او سیاسي سیډونکو شننې لرو. پاکستان په افغانستان کې د ناتو لپاره د سامانونو د رسد لارو له بندولو سره افغانستان ته د ملکی سوداګرۍ په مخه د تیلو پر لیکت هم بندیز لګولای دی. خیبر پختونخوا د تیلو سوداګرۍ د اتحادیې وایند
ډیزل او پټرول دی افغانستان له څنګه تل مخکې کنه په بده وجه باندې بس اوس حکومت اړه ده چې دا واپس په بس کړو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅې کوي سو پاکستان د ناتو د کاروانونو لپاره د لارو بیرته پرانیستلو ته راضي کړي. نن په ټولو نړۍ کې د مازورینو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. یو مازور چې خواري کوي او کور ته ګټه رسوي.
خوږه زما او هغه په جون کې ډېر فرق دی. ولې چې هغه یو بل ته سوال کوي لاسونه نیسي او ما نه دا کار نه کوي. زه هم چې خپل مزدوري کوم هغه ما لپاره ښه ده.
د دغه خبری رپورټونو ترڅنګ په پښتنو کې د اشر دود پاړه هم درته وایو. یو ځوان د ننګرهار د اشر پاړه وایي
ما کله اشر نه وکړه او خار کې وسیدل ما دا بلاله چا کار ده او ما په ډیر خوند ولید ډیر خوند وکړه ځکه ملګری ته سړی ډیر ګټه رس.
د پاکستان کورنۍ او د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات او طاقتنې هم لرو. خو د دغه کتنو ترڅنګ د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو را سره اوسې. تاسو مشال رادیو اوري او د هم د خبرونه لمړی موضوع په پاکستان کې 13 ورځ د قومي سلامتي کمیټه یا د ملي امنیت کمیټه په بون کانفرنس کې د نه ګډون د پریکړه بیا هم پخله وکړه. په دې موضوع یې ټینګار وکړ او د غرض یې د ناتو لخوا په مومندو ایجنسی کې د بمباری په عکس العمل کې له امریکا او نړیوالو سره د نورو بندیزونو یا په نورو پریکړو هم لکه د ناتو لپاره د سامان وړلو د رسد د لارې په بندیدو هم ټینګار وکړ. نو په دې اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال ریاض مساخیل نه تفصیل اخیسته و.
پرون تقریبا درې گھنٹو پورې دا غونډه روانه وه د سینیټر میا رضا ربانی په مشرۍ کې. خو په غونډه کې په خصوصي توګه وزیر اعظم او دغه شان ته چې کم د ملټري آپریشن مشر دی ڈی جی دی نو هغه اشفاق ندیم هغه پکې هم ګډون لرلو. دې دوران وزیر اعظم د کم خارجه وزیر هغه د مختلفو تپوسونو چې کم غونډه کې ګډون کوونکو د هغې جوابونه ورکړل او دغه شان اشفاق ندیم هم چې کم پېښه را مخته شوې وه په مومندو کې نو دا هغه پاړه چې کم تفصیلات نو هغه د غونډه سره شریک کړ. د غونډه وروسته خبري کانفرنس ته په خطاب کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر وي چې په دغه غونډه کې دا فیصله وشوه چې کم د بون کانفرنس کې پاکستان د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده. د هغې پخلی وکړی شو دغه شانتې چې کومه د نیټو سپلای بند کړی شوې ده نو هغه هم صحیح وګرځولی شو او وویل شو چې تر د بل حکم پورې به هم دا دغه شانتې په بشپړه توګه بندي. او د شمسي ایئر بیس چې کم دا وخت امریکې په استعمال کې دی نو د هغې د خالي کولو هم پخلی وکړو چې او امریکې نه دغه شمسي ایئر بیس مونږ واپس اخلو. دغه شانتې اشفاق ندیم په حواله سره هغوی وي چې پوزی سر لخکر چې کمدنو هغه کم کم ځای کې چې چیک پوسټونه دي او بیا د هغې چې کم مشران دي نو هغې دا اختیار ورکړی دی چې که داسې قسمه بیا څه یلغر کېږي یا څه خبره اتره کېږي نو په هغې باندې دوی سره دا اختیار شته چې دوی د خپلې اندې جوابي کاروایي وکړي او د اعلی چې کم چارواکي دي لوړ پوړي د هغې د حکم یا د هغې د اجازت انتظار دی اونې کې.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل و چې تیر ماښام یې د پاکستان د ملي امنیت د شورا یا قومي سلامتي کمیټې د غونډې حل راکوه چې په بن کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان د نه ګډون پر پریکړه بیا هم ټینګار کړی وو. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسې مشال رادیو ری په تاسې حال کې چې د مومندو په قبایلي سیمه د ناټو د وروستیو حملو په خبرګون کې پاکستان له خپلې خاورې تیرېدونکې د ائتلافي ځواکونو اکمالاتي لارې تړلې دي. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې هڅه کوي څو پاکستان د دغو لارو بیرته پرانیستلو ته راضي کړي. یاد وزارت په عین وخت کې د مومندو د پیښو په پلټونو کې پاکستان د لخوا د نه همکارۍ لپاره هم دغه هیبت ملامتوي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن د مشال رادیو خبریال هارون بچارا کوي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان کیپټن جان کیربی په واشنگتن کې د پینټاګون خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې روان مشن د امریکا لپاره ډیر د ارزښت وړ دی او پرې بنګ دي چې را پیښ شوی لوجستیکی ستونزه دغه ماموریت د ناکامۍ لامل وګرځي. نو موري په دې لړ کې د پاکستان له همکارۍ څخه هیلو خوده چې وی ویل مونږ یقینا چې د غلارو په بیرته پرانستو کې د پاکستان همکارۍ ته سترګې پلار یو. لدې وینا سره سم به زه دا وایم چې لوجستیکی مسلې د بدلو لارو چارو او انتخابونو پورې مربوطې دي او مونږ یقینا چې کار پیل کړی سو معلوم کو چې کوم لار تعقیب کو. زه به یوه خبره کوم، هغه دا چې مونږ په افغانستان کې یو ډیر مهم ماموریت لرو او مونږ به دا یقیني کوو چې د دغه ماموریت د بریا لپاره چې زموږ ځواکونه سسیستا او کله هم اړتیا ولري ورته ورسو. باید وویل شي د تیرې میاشتې په 26مه نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوسټ په پوستو د ناټو له هوایي بریدونو وروسته چې په ترس کې د سلی رشتو عسکرو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول. د پاکستان حکومت په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته د سامان وړونکو ګاډو د تورخم او د چمن د مهمو لارو د تړلو پریکړه وکړه. په دې سربېره امریکا ته د 15 ورځو وخت ورکړل شو سو د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي دغه هیواد د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کاروي خالی کړي. راپورونه وایي د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی خپلو کمانډرانو ته امر وکړ چې که په دوی بیا داسې حمله کیږي نو پرته له کومې اجازې اغستو دي د خپلو ټولو وسایلو په کارولو په متقابلي اقدام لاس پورې کړي. د پاکستانی پوځ د مشر د دغه وروستي امر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پینټاګون ویان جان کیربی وویل چې هر خپلواکه دولت حق لري سو خپل دفاع یقیني کړي او موږ د دغه حق احترام کوو. زه په هغه تبصرو خبر يم چې جنرال کیانی سره نسبت خودل شوی دی. زه یقینا چې دغه لپاره یا د پاکستان د حکومت لپاره خو به سونه وایم، خدا دا چې هر یو آزاد ملت د خپل ځان څخه د دفاع حق او دا حق چې خپل ځواکونو ته وایي چې د خپل ځانونو دفاع کوي محفوظ لري. او زه چې هغه کړي هم دغه درکې لګولې شم، هغه ل خپل ځان څخه د دفاع په حق ټینګار کړی دی. مونږ یقینا چې دغه حق ته درانه ګورو، مونږ هم دغه حق لرو.
نوموړي
دغه را زیاته کړه چې په مومندو د ناټو د حمله پلټنې پیل شوي او ځکه لا نو د اوختو تلفا کثافاتو پړه په یو چا اچول لا د وخت نه مخکې خبره ده. په عین حال کې اسوسییټډ پریس ایجنټس د امریکا د دفاع د وزارت د یو بل ویان جارج لیټل لخلي لیکي چې وايي امریکا پاکستان ته د ناټو د بریدونو په تحقیقاتي عمل کې د شاملېدو لپاره ویلي، خو د په خبره چې پاکستان په دغه لړ کې له همکارۍ کولو انکاري دی. نوموړي د ممندو پیښه د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د امریکا او پاکستان د همکارۍ د لارې د موړې په توګه یاد کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
هارون بچا پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې هڅه کوي پاکستان د دغه لارو بیرته پرانیستلو ته راضي کړي چې د پاکستان لارې ائتلافي ځواکونو ته اکمالاتي کاروانونه پرې تیریږي. خو اخوا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو لپاره د سامانونو او تیلو د رسد د لارې د تړلو وروسته اوس افغانستان ته شخصي تیل وړونکي ګاډي هم په تورخم پوله ایساروي او بیرته په خبر ته لیکي. دا ځکه چې دوی شک کوي چې دغه تیل په افغانستان کې مش ناټو ځواکونه کاروي. خو دغه ګاډو ډرایوران وایي چې د ډېری مودې راهیسې هلته شخصي پمپونو ته دغه تیل وړي او ناټو ځواکونو ته یې نه ورکوي. په دې هکله نور حال د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو افغانستان ته پرایویټ یا شخصي پېټرول او ډیزل وړونکي یو شمېر ګاډي هم د خیبر درې په لار او په تورخم پوله ریسار کړل او پېښور ته یې واپس ولېګل. ځایي پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو لخوا ورته امر ورکړی شوی دی چې د ناټو سپلای د بندولو نه پس اوس شخصي تیل وړونکي دغه ګاډي هم ودروي. د دوی په خبره پاکستان حکومت داسې شک کوي چې دغه شخصي تیل په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته ورکول کیږي، نو ځکه په وړو باندې بندیز ولګول شو. په دې حکله باندې په تورخم پوله دغه ګاډي واپس کولو په محل د خاصدارو ځواک لاین افیسر زواب شیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
او موږ ته دا آرډر دی چې دا ټس ټینکی دی بیرته واپس کړو. ډیزل دی، پېټرول دی، افغانستان شګونتل مخکې کنه په بدا وجه باندې بس اوس حکومت آرډر دی چې دا واپس په واپس کړو. یار بدا وجه وی او جی روانه تر خمل روانه یو به خبر ته بیرته واپس دا تقریبا چې روانه خو ټوټل 68 ټینکی 8 متر ټینکر دی.
د شخصي تیل وړونکو ګاډي یو ډرایور نعمت الله وای چې دوی واپس کړل خو د ناټو تیل نه دی بار کړی بلکې شخصي تیل وړل.
دا پرایویټ ډیزل وړو ولا بس را واپس یو بارډر نه لاندې تورخام نه نه تیل نه پرایویټ تی یار مونږ یو کال نه چلیګو او پرایویټ تیل دی چکه نه مورکه حکومت له مغه ورکا تا دې کا ته مورکه واپس هم را واپس کوش ډیر تکلیف سره مخ یو. دا پمپونه یو داسې پرایویټ شل پمپونه دی.
په دې حق له باندې یو بل ډرایور رستم خان وای
ډیزل هم را بار کړی 30,000 لیټر 2530 دغه سی په دې باندې چا شکایت کړی چیرته دی کې نیټو مال لاغلی پوه شوي بالکل نشته دی کې نیټو مال. نو بس مونږ وایو چې راغلی و بچو لیګلی و واپس بیا به حل حکومت سره مسله حل کیا به حل شي پوه شوي.
پاکستانی چارواکو لخوا افغانستان ته د شخصي تیلو د بندیز په حق لباندې د آل پاکستان آئل ټینکرز اونرز اسوسییشن ویاند اسرار احمد وای چې دې سره به د دوی په کاروبار اثر پریوزي او موږ ناټو ته تیل نه سپلای کوو او باید د افغانستان عوامو ته دغه تیل ورکول جاری وساتل شي.
حقیقت دا دی چې په دې باندې کاروبار باندې هم ډېر اثر لویږي. عمده څه خبره هر چې د افغانستان عوام سره زمونږ هر قسم رشتې دي، هغه مونږ پڑوسیان دي، رونه دي، عزیزان هم دي، او د هغو چې کوم کاروبار دی که زمونږ کاروبار دی ډېر هم سره شریک دی چې هغه پڑوسي ملک دی او هغه سره داسې اړیکې خرابول هر وخت نه دي پکار. نیټو ټینکر مونږ سره په شارټر کې موجود نه دي، د هغو سپلای سره زمونږ تعلق نشته او دا تیل که افغانستان عوام استعمالوي نو دا پکار دی چې جاري وي.
یاد دی وی چې د تیر خالی په ورځ په مومندو قبایلی سیمه کې د ناټو ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې پاکستانی امنیتی سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو وروسته پاکستانی چارواکو پاکسولمل کې د خیبر درې او چمن لاره د ناټو د کاروانونو پر مخ وتړله او په بون کانفرنس کې د ګډون څخه هم انکار وکړ او اوس یې افغانستان ته په شخصي تیل وړو باندې هم بندیز ولګولو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو اوري او بیا هم د پاکستان د یو سیاسي موضوع درته لرو. تاسو کولای شئ چې مشال رادیو په www.mashalradio.com کې هم پاکه صافه او واوري. تیرونه په قبایلی سیمه مومند کې پر پوسو د ناتو په بمباری کې د سلویریش پاکستانی عسکرو د وژنې وروسته د امریکا او پاکستان ترمنځ د خراب شو اړیکو د بیا رغولو هڅې لا په ظاهره ندي پیل شوي. په پاکستان رد عمل کې په ځینې داسې ګامونه اخیستي دي چې د کاربوهانو په وینا تر پخوا زیات جارحانه دي، خو پښتنه داره چې پر یو وخت ډیر جارحانه ګامونه اخیستل د پالیسۍ لپاره وڅ منطق لري، او یا که پاکستان دا ګامونه بیرته واخلي نو د هغو به د ولس پر جذباتو څه اغیز وي او که څنګه؟ همدا پښتني عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې سیړلې دي. راځي
څنګه وورو پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه. پاکستان، نیټو او امریکا پر خپل خپل دریځ ولاړ دي، خو دا لومړی ځل دی پاکستان د پخوا په مقابله کې زیات جارحانه اقدامات پورته کړي دي. د ځینو کارپوهانو په وینا له پاکستان سره پر امریکا د فشار لپاره چې کوم کارونه په هغو کې دا ځل زیاتره په یو ځای استعمال کړي دي. نو پښتنه ده چې دا پالیسی څومره اغیزمنه ده. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری دا نتیجه ورکوونکې بولی.
پاکستان سخت رویه خپل کړی ده، خو د خبرو اترو لارې خلاص ساتلې ده. پاکستان یوازې د امریکا د بخښنې په انتظار دی. له هغه وروسته بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ چې په پوځي برخه کې کومې خبرې دي هغه باندې لسره خبرې کول غواړي. د دې یوازینی مقصد له دې پیش سره تړلې دی او خواهش دی چې په راتلونکي کې داسې پیش بیا ونسي. دا مقصد به کېدای شي ترلاسه کړي، خو نور ډېر مقصدونه شته چې د هغو د ترلاسه کولو کوششونه روان دي.
خو په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان له دې برعکس نظر لري.
پاکستان نو په کار چې خپل ټول کارونه چې کوم ډول په ځای باندې استعمال کړی وي دا به تدریج استعمالول پکار وي، ځکه چې پاکستان سره لاس کې سره باندې چې ختم شو، لا بند شو، بان کانفرنس نه وته. اوس پاکستان سره لاس سره عالمي شته چې هغه په امریکای باندې هزارو باندې فشار.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان به فکر کوي چې دا یو سیاسي او د ولست مطمئن کولو لپاره یو جذباتي فیصله ده. که دا سیدا نو بیا که چرته پاکستان دا درې وړه فیصلې بیرته اخلي نو دا به په ولست کې د پوز او حکومت باور ته څه زیان ورسوي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو لیفټننت جنرال طلعت مسعود په جواب کې وایي
امریکا او نیټو فورسز کی طرف سے، آئی ایس ایف فورسز کی طرف سے اگر کوئی رد عمل ایسے نہیں ہوتا.
کدا امریکا ناٹو او ایساف لخوا داس رد عمل مختن راضی چې له هغه د پاکستان ولس او پوز مطمئنه نشي، نو بیا خاره خبره ده چې خلک بوای د پاکستان مشران چې امریکا څوای هغه کوي. موږ ځانونه هم قربانو، خو بیا هم دوی د دې خیال نه ساتي، نو لدې سره به نوره ناهیلی خوره شي او مورال چې د یو پوز بنیادی جز وی متاثر بشي.
خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا د جنرال طلعت مسعود له خبرې سره په دې دلیل اتفاق نه کوي چې د پاکستان ولس شلاسي او مذهبي سیاسي ګوندونه د سکیورټي اسټابلیشمنت په اشاره پر امریکا د فشار لپاره پاروي. نو د دوی په خبره کې چرته پاکستان له خپلو اقداماتو څخه پر شا کیږي نو د ولس پارول یا بیا بیرته رارمول د دوی لپاره دومره لویه خبره نه ده.
د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه مو د کارپوهانو نظرونه واورېدل او سم دی ورسپانی. کامران شفی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې په خپل مقاله کې لیکلي هر کله چې همداسې څه پیښه وړاندې شي لکه پایبټاباد کې چې د القاعده د مشر ورژل یا د محمدو پیښه، نو د پاکستان استابلیشمنت د ولس لپاره په ښکاره یو شان بیانونه جاري کوي او ولسی حکومت د هر څه ذمہوار ګرځوي، خو د ډالرو او پوز لپاره د مرستو د ترلاسه کولو په غرض بیا د هغې برعکس یا پر ضد عمل کوي. شاهین بنیری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
کامران شپی په ایکسپریس ټریبیون کې په مومندو کې په پاکستانی پوستو د ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو نه پر راولاړ شوي صورتحال یو مقاله لیکلې چې پکې د پاکستان د فوز او امریکې په اړیکو بحث شوی دی. مقاله کې لیکل شوی هر کله چې هم داسې پیښه راوړاندې شي لکه په پټاباد کې د القاعده د مشر وجل یا د مومندو پیښه، نو د پاکستان اسټابلیشمنت د ولس لپاره په ښکاره یو شان بیانونه جاري کوي او ولسی حکومت د هر څه ذمہوار ګرځي، خو د ډالرو او فوز لپاره د مرستو د ترلاسه کولو په غرض بیا د هغې پر ضد عمل کوي. لیکوال د واشنگتن ټایمز د یوې لیکنې حواله ورکوي چې پکې لیکل شوی پاکستان په پټه د امریکې سره په جنگي عملیاتو کې ډېرې مرستې کوي، خو په ښکاره د ائتلاف دواړه غړي د خبره نه مني. پاکستان غواړي د واشنگتن نه د روپو راتګ دوام ولري، خو په افغانستان کې د یو جمهوریت حکومت نه په دی وجه یریږي چې حسینا سبا د دشمن هندستان سره ملګری نشي. کامران شفیع په خپل لیکنه کې د مومندو په پیخه د غوسې اظهار ټیک ګڼي، خو وړاندې لیکي د پاکستان استخبارات د خپلو جنگ خوښونکو په وسیله غاښونه چیچي او هر لور ته دړکې ورکوي. دغه خلک په خپلو بحثونو کې د ټولې نړۍ د سوځولو او په دې کې د اوسیدونکو خلکو په بمونو سره د الوزولو خبره کوي او نور انسانانو ته د زیان رسولو لپاره هر رقم ټکي استعمالوي. خو د نور کله په شان هیڅوک د فوج نه پوښتنه نه کوي چې د سلورو یا پنځو ګینټو پورې روانو د ناټو د هوایي بریدونو جواب ولې ورنکړې شو. لیکوال لیکي زمونږ د هیواد د واک د حق نه سرغړونه کېدا او یو پاکستانی جنگي جهاز نو چې ناټو جهازونه یې پشا کړې وي. ورستو پوځي ویان په یو خبري غونډه کې ویل ولسی حکومت به د جنگ قیدې ټاکي. کامران شپی په خپل لیکنه کې په حیرانتیا پوښتنه راوچتي چې آیا په رښتیا هم داسې ده او دا د کله نه. په پای کې لیکوال د منصور اجاز او حسین قانی د معاملې خبره کوي او لیکي د پاکستان میډیا خو د متنازع لیک معاملې له ډېره هوا ورکړه او تر دې چې د سپریم کورټ نه د مداخلت غوښتنه وکړه. خو د منصور اجاز د لیک په هغه برخه سترګې پټې کړې چې پکې د ایس ای ایس اکشن ته د ترهګرو مرستیال او کینسر ویل شوې دي. کامران شفیع لیکي د پاکستان ډیپ سټیټ چې اشاره یې پوځي اسټبلیشمنت ته ده ټول عمر په ګټه کې. نوموړی زیاتوي په دې خبره کلک باور لري دا جنگ هم دومره زمونږ دی لکه څومره چې د امریکې دی او کله چې امریکا سیمه پرېږدي نو موږ به د ډېرو مصیبتونو سره مخ شو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادی نړۍ
په کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
او اوس درته بل رپورټ لرو. نن د دسمبر د میاشتې دریمه په ټوله نړۍ کې د معذوره یا معیوبه خلکو د پاره د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي د دې ورځې په ویاړ له څو تنو معیوبینو کسانو سره خبرې اترې کړي او داسې رپورټ یې برابر کړي.
د معذور خلکو دپاره د خیر ښېګړې ادارې کراچی ایسوسیشن فار سپیشل پرسن د شمیرې له مخې د پاکستان 1.5% آبادی په معذور خلکو مشتمله ده. د یادې ادارې مشر زبیر احمد صدیقی په وینا یوازې کراچی ښار کې څه د پاسه 15,000 معذور خلک ژوند تیروي. ګڼ شمیر معذور خلک که څه هم د سړکونو په سر او لارو کوڅو کې سوال او خیر ټولوي، خو ځینې داسې معذور هم شته چې د خپلې معذورۍ باوجود کار روزګار کوي. شوکت علی هم یو داسې معذور ځوان دی چې خپې یې کار نه کوي او په مرستندوی ډنګو ګرځي، خو هغه پر اړۍ کېلې خرڅوي.
تقریبا زما 8-9 کال شو دي کار کوم، نشم ودرې دي ځینې علاوه نشم منډې مناسته باندې لګو منډې نه دلته نه اخلم کېلا دلته کسر اړي اغه نه کېلې اخلم او لګوم اغه لا بیا شپې حساب ورکړم چې سبج کې یوم غزان لګا دا 250 روپۍ رزه رزه کې بچ. شکر ده خو زما او اغه په جون کې ډېر فرق دی. ولی شي اغه یو بل سوال کوي لا سننه نسی او مان ادا کار نه کوي. زما چې خپل مزدوري کوم هغه ما ده بارخه ده.
شوکت علی وای ځان ورته کله کله معذور ښکار شي، خو بیا هم هغه خپلې معذورۍ څخه ماتې نه ده خوړلې. هغه په لوبو کې برخه اخلي او نورو معذور خلکو ته پیغام هم لري.
ډېر احساس هغه ہوتا ته پدې خبرې ډېر احساس کوي چې بل ته ګوري او خپل یعنی کې داسې معذور وي. بس چې ته څه غوسه وکې نو بیا زه ما چې یار دماغ په بس صحیح ونو کله کله سړی له جړا راشي کنه چې داسې سړی خبره سړی وکي او بیا هغه سم جواب نشو ورکول بیا دلته خو سړی له جړا راځي. لوبې مې هر جو کړې دي، کرکټ مې کړې دي، ګولي ډنډ مې کړې ده، هر څه لوبې مې خو هر څه کړې دي. ته دغه پیغام ورکول غواړم چې خپل دکانداری تعلیم درجانو کار دے گا کولی شو.
فردوس مسکین هم یو له هغه معذور خلکو څخه دی چې د سپینې ګیری او معذورۍ سره سره یې همت نه دی بایللې. هغه د جامو د استری کولو دکان لري، د هغه سره دوه مزدوران هم کار کوي.
خیر خیر راست په مته مرده بخ پ
کم مطلب دیتا دا 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 پر خراب تقریبا ما تا 200 روپے دیلی دے پات روزگار تا تقریبا فی الحال دا پاکستان دولا لگا مطلب دے 300 روپے دیلی بس دا دیلی دو مزدور کے لا روانو نو بالکل بسو تم دے وقت خلاص تم سم ان شاء اللہ دے کوشش تا کو نظر ترشمہ پر دے ما پر بدن کے سی او رشت پھول سم نو بجو سلام
فردوس مسکین وای چې کله ورته وخت په لاس ورشي نو یا خو کتابونه لولي او یا هم شاعري کوي.
زه مطلب په خوشګار نه مول زه سره په څور کوم اوس د خپل غوړ څو مطلب څه کې څه دې څه ما دونه یو هغه کتاب ساته دمګړې ژوند به د یارا په سرګو تیریږي او ژوند مسکین د مکمل کیسه انصاف توش.
مازور خلک وای چې که انسان همت وکړي او خپل ځان د پاره یو ممکن منزل وټاکي نو مازوري انسان او د منزل ترمنځ خند نشي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تاسو مشال رادیو اورې او نن په ټوله نړۍ کې د مازیرینو نړیواله ورځ په دې اړه مو رپورت اورید او له همدې سره د نن ورځې د نړۍ د تازه حال د لنډیز لپاره عبدالحی کاکړ ته ورزو چې لنډ خبرونه وایي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد پوځ ته د هر ډول یرغل د مخنیوي او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم وکړ شوی دی. د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیرونکو وړلو باندې هم بندیز لګولی دی. د امریکا د منځنۍ او جنوبي اسیا د چارو په اړه د امریکا مرستیال وزیر رابرټ بلیک ویلي په افغانستان کې ناقض ځواکونو ته د ترانزیټ لارو د ورکولو باندې د روسیې او قزاقستان د همکاریو راضي دی.
لړن خبرونه مو د مشال رادیو نوم اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لور د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې سرات زهید کتلی دي.
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د لانجمن خط په اړه لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری او پاکستان پیپلز پارټي لا لکه د تیر وخت په رنګ دی عدالتي معاملې غیر سنجیده نه اخلي او عدالت کې دی د خپل دفاع اړخ خپل پاملرنه راوګرځوي او عدالتي معاملې دی ولستا نه راوړي. دا به د دې په حق کې غوروي. اکسپرس ورځپاڼه د دې لانجمن خط په اړه لیکي چې سپریم کورټ له پکار دي چې دې معاملې په صحیح توګه لټنی وکړي چې دې کې څوک ککړ وو او د دې مقصد سوو. اداري لیکي چې موږ د عدالت د دې دریض تایید کوو چې ملکی سلامتیا دفاع او حفاظت باندې هیڅ کله سمجوتا نه ده پکار. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم د دې لانجمن خط په اړه خپل دریض سداسي وړاندې کوي. ډان ورځپاڼه لیکي چې سپریم کورټ له د لانجمن خط په حق لا داسې ښکارا او په ډاګه پلټنی پکار دي چې کوم به طرف وي او ولستا هر سره ښکار شي چې په سپریم کورټ باندې داسې سوګوتی پورته نه کړي چې ګنی سپریم کورټ یو اړخیزه فیصله کړی ده. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو اخباري رپورټ کې ویلې شوی دی چې افغانستان کې کارکونکي و پاکستانی انجینران او ملازمین تښتول شوي دي. ادارې لیکي چې د کسانو د یو هسپتال په تعمیراتي پروژې باندې کار کولو او دغه وخت خپل کورونو ته روان وو چې و تښتول شو. ادارې مخکې لیکي چې تیر وختونو کې هم چې دارنګ پیښ شوي دي پاکستان پر روایتي انداز کې احتجاج کړی دی او کرزی حکومت پې هم په دې انداز کې تحقیقات وعده کړی ده خو په عملي توګه هیڅ نه دي. اداریه اخری کې لیکي چې په دې صورتحال کې پاکستان له پکار دي چې د خپل خاوري او وطنوالو د حفاظت لپاره یو کوټل کړنلار جوړ کړي او افغان حکومت ته هم وایي چې هلته د پاکستانیانو د حفاظت لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د پیښور های کورټ فیصله د ولس لپاره د خوشحالۍ زیری راوړی دی. کومه کې چې عدالت وابډا ته ویلي دي چې د بجلی د بلونو نه دی فیول ایڈجسٹمنت او سرچارج ختم کړي شي. اداریه وایي چې دا ډېره بې حسۍ خبره ده چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات د اوبو نه بجلی پیدا کیږي خو بیا هم د ګیس او تیل او اضافي لګښت د دې ځای په خلکو اچولې شي او ورسره د بجلی لوشډینګ هم ډیر زیات وي. اداري مخکې لیکي چې بل طرف ته کوم خلک غلا کوي د هغوی زور هم د دې خلکو نه ایستلې شي. حالانکه دا کار د حکومت و جواب ده او پیس کوي د دې کار نه منی کړی وو خو د حکومت په ځای دغه کار عدالت وکړو. اداري اخیری کې وایي چې د جواب ده ملازمینو ته هم په یو حساب ویډیا بجلی ورکول شروع شو نو دې سره به هم بجلی پغلا کی تر ډیر حد اب کمی راشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې درته نن د افغانستان د بند غونډې او ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اسرایلو د ممکنه برید په اړه د دوو خبرونو اکانومیست مجلې او ټایمز ورځپاڼې مطالب لرو. راتلونکې اونۍ به د افغانستان د راتلونکي په اړه په بن کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دا غونډه به ټیک لس کاله وروسته د بند د لومړۍ هغې غونډې وي چې په نړۍ کې د تر ټولو کمزوري هیواد د ثبات، ډیموکراسۍ او قانون حاکمیت لپاره لار هواره کړه. اکانومیست لیکي د لومړي ځل لپاره به په دې غونډه کې افغان مشرتابه د هیواد د ورو پرمختګ په اړه یو څه ووایي. دا اونۍ په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د انتقال یا امنیت سپارلو دویم پړاو هم اعلان کړی شو. اکانومیست مجله زیاتوي مهم ازمایښت دا دی چې آیا افغان پولیس او ملي اردو به د هیواد امنیت وساتلی شي او که څنګه. لیکنه د جنرال آیلند په حواله زیاتوي چې پوسته دومره سیمه ییز ملاتړ ترلاسه دی چې دښمن به یا جګړه پرېږدي یا به خپلو کورونو ته ځي. اکانومیست خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال معصوم سارکزی چې د دې شورا د بشر برهان الدین رباني د وژنې پر مهال ټپي شوی و په دې باور دی چې دغه شورا ځکه په نښه شوې ده چې دوی د طالبانو ملاتړو ته یو ګواښ و او دا هغه څه دي چې په ښکاره توګه پاکستان ته اشاره کوي. سارکزی په خلیجي هیوادونو ممکن قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو کېدو ملاتړ کوي. دی لکه د نورو افغانانو په څیر وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره باید دوی یو ادرس یا پته ولري. د استدلال کوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره اورپکو د جګړې لپاره بل کوم دلیل یا پلمه هم نه پاتې کیږي. ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د اتمي پروګرام په اړه لیکنه لري. په څو اونیو کې د ایران په اتمي یا میزایلي تاسیساتو کې دوهمه چاودنه هم وشوه، خو ایران دا نه مني او ادعا کوي چې دا تصادفي پیښې وې او دا هغه څه دي چې د اسرایلو د دفاعي چارو یو چارواکی د جګړې یو نوی ډول ګڼي. ټایمز ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې دوی په اصفهان کې د ایرانیانو دا ادعا چې چاودنه په اتمي تاسیس کې نه بلکې نږدې سیمه کې شوې رد کړي، خو د دې چاودنې د زیانونو په اړه یې څه ونه ویل. لیکنه زیاتوي دا چې اسرائیل به کله او څنګه په ایران باندې بشپړه حمله کوي په دې اړه لا اسرائیلي چارواکي بحث کوي. دوی ویلي په دې برخه کې د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او برتانیا ویلي دوی نه پوهیږي چې اسرائیل به ایران ته خبرداری ورکړي او که څنګه. لیکنه زیاتوي چې په دې برخه کې د ایران پر رد عمل باندې هم انګیرنې روانې دي. جرمني وویل چې په هغه څه پلټنې کوي چې ویل کېږي ایران د امریکا پر پوځي تاسیساتو د برید کولو پلان لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د اسرائیلو د پوځي استخباراتو پخوانی مشر میجر جنرال آموس یادلین ویلي چې ایران په 1300 کې د 500 بمونو د جوړولو لپاره کافي مواد لري. او سم یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي سو د سوریې ولس پر وړاندې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د زور زیاتی د ودرولو په لړ کې خپل هڅې ګړندې کړې. په عین وخت کې چین او روسیه له بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمه په سوریه کې له بهرنۍ مداخلې څخه خبرداري ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا پر رپورت کې.
د جمعې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د ادارې لخوا بدل شوې د سوریا په اړه یوې بیړنۍ غونډې ته د یادې ادارې مشر نوی پلې وویل چې په سوریا کې د 13 مارچ د میاشتې را په دې خوا د هیواد د پوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې څه د باندې 4000 مظاهرچیان وژل شوي او شاوخوا 1400 نور بندي کړل شوي دي. نوموړی د سوریا د ځواکونو د 13 په یادولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل سو له سوریایي وګړو څخه د دفاع په مقصد چټک او اغیزناکه ګامونه پورته کړي. کمیشن پر راپور کې د سوریا د واکمنو مقاماتو لخوا په پراخ او سیستماتیکي ډول د بشر د حقوقو او بنیادی ازادیو څخه د سرغړونو مستند معلومات ورکړل شوی دي چې پکې د ماشومان د وژلو، د مظاهرو پر مهال د خلکو د ټکولو او وشتلو، د بې اصوله بندي کولو، د بندیانو د شکنجه کولو او ورسره د ناوړه سلوک د دوی کړنې شامل دي. نو مړی د غراز په خپل سرګندونو کې په سوریایي رژیم په بندیخانو کې د نارینه او زنانه قیدیانو ترڅنګ د ماشومانو پر ضد هم د جنسي تیریو کولو تورونه پورې کړل. مېرمن پلې د سوریا په اړه د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د کونسل غونډې ته وویل چې د دې هیواد د تاوتریخوالي په پیښو کې تر دې دمه 300 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی او خبرداري ورکړل چې کچرې سوریایي ځواکونه د ولسي وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کولو منع نه کړی شي نو د دې په خبره چې دغه هیواد به د کورنیو جګړو په اور کې راګیر شي. نوموړی البته د هغو اقداماتو په اړه چې د دې ادارې نړیوالو طاقتونو ته د سوریا د حکومت پر ضد کولو لپاره وایي کوم تفصیل ورنکړ. د رویټرز اجانس د راپور تر مخ مخه د غربي نړۍ مشرانو په دې ورستیو کې لکه په لیبیا کې چې د ناتو په مرسته دغه هیواد رژیم ړنګړل شو، په سوریا د ورته اقدام له وړاندې سره علاقمندي ونه خوده. باید وویل شي چې امریکا، اروپای ټولنې، ترکیه او د عرب لیگ غړو هیوادونو وار له مخې په سوریا اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل ځانګړې غونډې ته په خپل وینا کې په دغه اداره کې د امریکا استازي ایلین ډونه هول سوریایي ول سره د نړیوال ټولنې د کلکې ملګرتیا د ډاډ په ښکاره کولو د سوریا په حکومتي واکدارانو غږ وکړ سو د خپل خلکو د بشري حقوقو د چکولو لړۍ ته د پای ټکی
کېږدي.
د سوریا خلکو ته زموږ پیغام ټینګ او روښانه دی، نړۍ ستاسو تر څنګ ولاړه ده او موږ به د روان تشدد په ترڅ کې په تاسو راغلي ستاسو بد ورځ لپامه ونه غورځو. سوریا حکومت ته مو پیغام دا دی وخت راغلی چې د خپل خلکو له بشري حقوقو څخه له رسوایۍ ډکې سرغړونې ودروي او یو خواته شي سو په سوریا کې یو سولیزه او دیموکراتیک انتقال ته لاره هوار شي. بلې خواته چین او روسیا چې دواړو هیوادونو د سوریا د تیلو په سکتور کې ستره پانګونه کړې، د جنیوا د 13 ورځې په غونډه کې ګډون کوونکو استازو یې د سوریایي وګړو د بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمه د دغه هیواد پر ضد د کمپوزي اقدام له کېدو څخه خبرداري ورکړ. یادو هیوادونو وار له مخې ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړل شوی د ولسمشر بشر الاسد د رژیم د کړنو د غندنې قرارداد ویټو کړی دی. رویټرز اجانس د بشري حقوقو په کونسل کې د روسیې د استازي ویلری لوشینن کړي خبره راغستې چې وایي مونږ خبرېږو چې بهرني طاقتونه هڅه کوي د سوریا شخړه ګرمه وساتي. نوموړی زیاتوي چې په سوریا کې فعاله وسلوالې او ترهګر ډلې له بهره تنظیمېږي او پیسې او وسلې ورته ورکول کېږي. اجانس دغه راز په خپل راپور کې د کونسل په غونډه کې د سوریا د استازي فیصل هموئی د توندو او تیزو سرګندونو ذکر هم کوي چې وایي چین، روسیا او کیوبا یې حمایت وکړ. نوموړي را روان میلادي کال د سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو د رژیم پلان ته اشاره وویل چې د سوریا مسله به په خپله سوریایان هواروي. یو زیاته کړه چې د سوریا پر ضد د کونسل قرارداد به نور هیڅونه کې خدا چې په لا ډیرو تیلو د اور د لګیدو لامل به جوړ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال رادیو او پروانه خبرونه کې باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې کلتور ته ورشو یو ټولنیز موضوع اشر چې په کلی ولس کې د خیر خیګنې د پاره تر سره کیږي. په پښتني ټولنه کې له یو نسل نه بل ته په میراث کې هم را روان دي. اوس چې ګڼ شمېر کلیوال خارج ژوند ته مخه کړې ده، نو د اشر کلتور یې هم له کلیو خارونو ته لزانونو سره را وړي دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو اشر بانو سره خبرې کړې دي او داسې رپورټ یې برابر کړی.
اشر چې پښتني ټولنه کې له پخوان رواج لري، اوس هم د افغانستان په ډیرو کلو او بانډو کې خلک په ټولنیزو او شخصي کارونو سرته رسولو کې له اشر نه کار اخلي. اوس چې د افغانستان د ډیرو کلو سره تعلق لرونکو خلکو خارج ژوند غوره کړي، د اشر دودې لزان سره لکلو نه خارونو ته هم راوړې دي. عبدالبصیر سباون چې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ سره تعلق لري، اوس په جلال آباد ښار کې اوسیږي او د خپلو کوټو چتونه یې په اشر اخیر کړي. مشال ریډیو ته وویل چې په دې خاطر یې اشر کړي چې دا دود په خارونو کې هم ژوندی وساتي.
دغه د اشر دود لږ ورځ تر ورځې زموږ په ټولنه کې ضعیف کیږي، نو ما تصمیم ونیو چې دوستان مې خپل راټول کړ چې سره د دې چې هغوی ډېرې ښې دندې هم درلودلې، ما سره نن په اشر کې برخه واخیستله. دا مانا نه لري چې زما وسه نه کېدله. ما کولی شو چې د مزدوران راولم، ما د مزدورانو په واسطه باندې دا کار وکم. اصلا ما سره اساسي انګیزه دا و چې بیرته زموږ په ټولنه کې دغه د اشر دود پیوړې شي او نورم داسې روحي واخلي چې تر څو د دغه اشر په واسطه موږ باندې ډیر کارونه مخته بوزو او د دغه اشرونو په واسطه یو مینه او محبت او همغږي هم رامنځته کړي.
یو تنزلمه اشر باندې چې په لومړي ځل یې په اشر کې برخه اخیستي وایي چې له ګډ کار نه یې خوند اخیستی او کله دې نه وروسته پرې هر ملګری د اشر غږ وکړي نو مخ بدرې نه وانړوي.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی محب الله، مخکې له دې ما کله اشر نه وکړی او ښار کې اوسېدلی ما دا بېلالچه کار ده او ما پکې ډېر خوند ولیده، ډېر خوند یې وکړ ځکه ملګري ته سړی ډېره ګټه رسي. یو دا ده چې دا کار ډېر په خوند کېږي، سره ټول راټولېږي، او بل دا ده چې دې کې هېڅ تکلیف سړی نه احساسوي. نه دا ده چې څوک چاته وایي چې مزدوري درکوم، کار سره وکړه او ټول دوستان پکې راټولېږي، هر سړی د خپل وس مطابق کار کوي، او کنده هر ملګری په ما باندې غږو کې زده کار ته ورزم او دینه خاص خوند اخلم.
یو بل تن اشربانې له اشر وروسته د خوروا او په هغې کې د ماتې شوې ډوډۍ د خوند خبره کوي.
زما نوم شکیل احمد، د ننګرهار ولایت د لالپورې اوسېدونکی یم. که څه هم دغه ملګري دا اوس توان کې و چې ګلکاران پیدا کړي، خو هغه ویل چې دغه دود ژوندی وساتو. ملګري راغون شو د میلې په شکل باندې، او بیا یې د دې په اخره کې هغه یو پروګرام کړی و چې مقصد هغه د پروګرام په پای کې یو شوروای پخه کړې وه، او هغه په ګډه سره ملګرو هغه هم ښه په خندا په خوشحالۍ سره وخوړه. خو دغه پروګرام چې ده تیار کړی و او څومره خوند یې وکړ، ما په مخکې پروګرامونو کې کله نه وکتلی.
د یادولو ده چې د اشر دود په پکتیا او خوست کې هم ډیر پالل کیږي، چې هلته ورته خلک په ګډه وایي. خو ځینې ژبپوهان وایي چې د پګړی اصلي شکل به په ګډه وي، چې د ګډ کار معنا ورکوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري، او د اشر په اړه دغه ټولنیز رپورت سره د کلتوري ادبي خبرونې باختر ستوري ته راورسیدلو. د خبرونه تاسو ته عبدالرزاق برق برابروي. راځي په ګډه وورو
د باختر ستوري.
کلتوري ادبی خپرونه.
ډیرو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د باختر ستوري د خپرونې سره زما عبدالرزاق برق سلامونه قبول کړي. په دې خپرونه کې به د سوات د سیمې د لیکوال او شاعر د یو نوي لیکل سوي نثري کتاب په اړه خبرې درسره وکړو. بیا به دا درته ووایو چې د خیبر پښتونخوا یو لیکوال او شاعر د پښتو ژبې د زړو او نوي فلمونو د خوندي کولو دپاره څه وړاندیز کړی. د خپرونې په پای کې به دا معلومات درکړو چې د پښتو ژبې د ولسي ادب کیسې یا دوڼې د پښتنو ماشومانو د ذهن په تیز کولو او د دوی په ساتيري کې څومره کردار ادا کړی. قدرمنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د سوات د سیمې استوګن لیکوال او شاعر عبدالرحیم روغانی یو نوی کتاب لیکلی چې دغه کتاب 1516 مخونه لري، او تر اوسه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو لیکوالانو ورباندې لیکنې کړي، او دغه کتاب د دوی د لیکنو دپاره یوه نوې موضوع ګرځېدلې. دا چې دا څنګه کتاب دی او په دې کتاب کې څه راغلي، په دې اړه د سوات د سیمې یو لیکوال نقیب احمد جان چې دغه کتاب یې لوستلی او لیکې هم ورباندې کړي داسې وویل.
دا هغوی یو ځانګړی کوشش کړی، یو ځانګړی تیاری کړی دی، او دې تک زما په خیال ما کوم لیکل کړي دي په دې باندې. هغې کې ورته ما تصوراتي سفرنامه ویلي ده، پیشنګوئی په انداز کې چې د زر کاله وروسته دنیا به په څه صورت کې داسې. خو چون کتاب زخامت لري، 1500 صفحې دي، نو پیشنګوئی خو یو سټیټمنټ یو فقره یا داسې یو دغښت کېدای شي. دغه پورا دنیا نقشه پیش کړی ده چې په زر کال وروسته به دنیا څنګه وي، هلته وي، په هغې کې به کسبګر څنګه وي، په هغې کې به شاعر څنګه وي، په هغې کې به ادیب او ډاکټر څنګه وي، په هغې کې به استاد څنګه وي. د دې نه وړاندې زما در نظره کم از کم داسې کتاب نه دی تېر ورته پښتو ادب کې. زما د علم تر حده پورې ما داسې سند نه دی لیکلی.
د خیبر پښتونخوا یو بل لیکوال او شاعر محمد ابراهیم شبنم وویل چې عبدالرحیم روغانی یو داسې کتاب لیکلی چې په هغه کې د مستقبل خیالات پکې راغلي. ځکه چې زموږ اوسني لیکوالان کم کتابونه لیکي، په هغه کې د ماضي او حال موضوعات پکې شامل وي.
خدا یو دې خیال دی، دا هغه کې د مستقبل یو سوچ دی، ځکه چې دغه څېړنې کې موږ لیکو دا حال او غیر تیرې شوې زمانې سره تړاو ساتي. خدا خود دومره مستقبل دغه لري تل چې تقریبا 1000 کال مخکې نو بدل جوړو دا چې دا هغه خپل یو تصور دی، او خپل دغه سوچ دی چې هغه د انسان د کې الهامي د چې شوې ده کې روانه دی. یو ډېر قابل او ښه انسان دی، او دا د رسول په کې دی چې ان شاء الله رښتیا وي. دغه باندې ډېر ښه فکر دی، او یو نصر دی د پوهې د پاره او د مستقبل د سوچ دی، او دا انسان دی. خو د پښتنو د مستقبل د ټول انسانیت د مستقبل سره دغه تړون دی. خو د یو دې سوچ دی چې د انسانیت سوچ دی، انسان به په دومره کاله پس څه بګي راغې سره دنیا په تخلیق کائنات په دې وخت سره بدلون لږي په کائنات کې داری مطابق یو سوچ دی موږ دې موجوده انسانان ته به دا ګټه میلو شي موږ به د هغې په سوچ کې خپل ژوند د هغې سره برابر کړو هغه درته به تل میلو کړي سړي چې هغه چې کوم سیزن لیکلی هغه په غیر د امن نه په غیر د تعلیم نه په غیر د پوهې نه هغه نه شي کېدی چې د انسان لپاره د زراعت د هغې د تعلیم د هغې د ایجوکیشن د هغې د ژوند د تېرو د پرمختګ د تلو لپاره په دې کې حالات پیدا کېږي په دې کې خود به خودو چې دا کائنات بدلېږي حالات بدلېږي ساینس او ټیکنالوژي ترقي کوي نو دا حالات به خود به خود راځي بدلېږي به
د لیکوال محمد ابراهیم شبنم څخه چې پښتنه وسوه چې همدا اوس په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې کومه ترګری روانه ده نو ای عبدالرحیم روغانه په خپل کتاب کې په روان وختونو کې د دې ترګری د ختم کېدو خبرې کړې کنه نو شاغلی محمد ابراهیم شبنم داسې وویل
دا و چې ختم وای امن وای چې امن نه دي چې مخه ختم وای دا چې په دمر شعور پیدا شي تعلیم او د ساينس او ټیکنالوژي په ذریعہ باندې څرګند دي چې څه ډېر بد ګوري هغه نه خوښي چې بیا په تباہی ترته سره وي هغه د انسانیت سوچ کوي یو حلقې نه دی چې یو بریا دې نه لري د ټول دنیا څو چې کړي خاص کار هغه نه خوښي چې په پښتون دي کې تاسو وو د هندستان پاکستان خو یې سیاست دې ته باندې کړی مخکې علاقه ورونه مخکې
دا دغه کتاب د لیکوال عبدالرحیم روغانه څخه چې دا پښتنه وسوي چې تاسو د جنوي انداز د کتاب د لیکلو څخه اصل مقصد او هدف څه نو د په جواب کې وویل
نو د دې څه دا اصلي مقصد چې د غدارې کې د دې زموږ د دې پښتونځ معاشري دا کوم د علم معاشره چې دا د دې د شعوري څخه چې تاول له فارا زماده حاصل را کوشش چې دا خلک دومره پوه شي یره د علم د اهمیت نه د هنر د اهمیت نه واقف شي او دا مطلب دا چې دا په ځوانه معاشره زو غواړم چې دا یو مهذب معاشره کې بدل شي خبر زماده ټول انسانيت خبره ده کوم چې وړاندې وړاندې تللي قومونه دي سره د هغو نقشې هغو ته وړاندې کوم د هغو د جن نقشې تصویرونه هغو ته وړاندې کوم او د هغو مثالونه ورکوم او د هغو د ښه جن قیسې په دې کې شوې نو زه د هغو ته مخې مخې ته کوم او هغو دې ته هڅوم چې دې وګورم دا لار خپل کې او د علم طرف ته رجوع کړي د هنر طرف ته رجوع کړي او یو مؤثره معاشره جوړ شي چې زه اندازه اخلم چې یاره په وروستو کې یو قوم دی هغه په یو کم رفتار باندې روان دی چې هغه هغه وخت څه قسم له قوم جوړ شوی په هر حال دا زما خپلې اندازې دي ما د خپل اندازو نه کار اخلي او دغه مې وړاندې کړي دي او زه په دې خوشاله یم چې څو لیکوالو او ډېرو پوهانو خلکو مال داد را کړی دی او زما خپله شکلي نه ده کړې زما خو دا سوچ دی چې پښتون قوم به په قدرتي ارتقا باندې مخ وړاندې ځي او چې هغه وخت راځي نه انشاء الله تعالی چې په دې کې به دا اوسنۍ دا دهشتګردۍ چې پکې خلک خورېږي دا او د پښتو پرستی چې پکې خورېږي د مذهب په جامه کې چې کوم دی دوی بې لارې کوي ګمراه کوي هغه حالات به بالکل نه انشاء الله تعالی
ترنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا مشهور لیکوال او شاعر سید صابر شاه صابر د پښتو ژبې د جوړسو فلمونو کیسه او شاعري د خوندې کولو په اړه د سیمه په لیکوالانو دا ځخ کړی چې باید دوی دې موټي راون غاړي د پښتو ژبې ټول زاړه او نوي فلمونه دی په کتابونو کې د لیکلو سره دا فلمونه دی په یو ډایرکټري کې خوندې کړي د غرقم د هم ویلي چې حکومت دی د کار د پاره سی ورته مکر رکړي
مشل زره سندري په یو ژاندرا یو دانس کې محفوظ دي او دا کتابونه کار پدې کې دي چې دا زمون شاعري ده یوه زمون شاعرانه شاعري کوي دا نو کدا ظاهر شي کنه نو دا به ډېر لوی نقصان وته چې ما دا وته په اردو کې د منډسټ د 200 نه زیات کتابونه لیکلي شي خو په پښتو کې نه شي دا کار نه شي اوس دا چې لمونه ظاهر شو نو دې سره به دا شاعري هم ظاهر شي دا هنری خواب هم ځای شي دا شاعران به هم ورک شي دا هنرمندان به هم ورک شي نو په کار دا ده چې دا محفوظ شي او دې لپاره په کار دا ده چې یو اداره جوړ شي یو حکومت دا زموږ صوبې حکومت ورله یو اداره جوړ شي او محققینو ته دا کار وسپارل شي چې نور دا ستاسو کار دی
چې تاسو دا سندرې دا غزلې یا دا بدلې دا راټولې کړئ او د یو ډایرکټر په شکل کې دا چاپ شي او په هر یو فلم باندې ډېر ویل کار وکړي شي کوم یو دفترونه جوړ کړي شي او له ساتم حقیقي په دې باندې کېنولې شي اوس چې کوم نوي فلمونه جوړیږي هغه فلمونه هر څوک زمونږ د ثقافت نه دي خو بیا هم شاعران خو ورله شاعري کوي
دا چې د پښتو ژبې لیکوال د پښتو فلمونو په کتابونو کې د لیکلو د پاره کار ولې نه پیل کوي نو د وویل
دا یو ډیر ګران کار دی اصل ته خبره ده چې دا څه وړو کې کار هم نه دی ما خو تاسو ته په دې باندې یو وخت ماته څه کاله کار کړ خو اصل کې زمونږ د رنګ فلمونو ډیر زیات دي چې دا فلم انډستری لاهور کې لاهور د پښتنو د دسترس او د غیزه د غنا او نګوتې خارو او هغه وخت لاهوریانو به هم فلمونه جوړول نو چې کوم فلمونه مشهور او معروف دي هغه مونږ ته معلوم دي خو ځینې دا رنګ فلمونه جوړ شوي چې هغه جوړ شول او فلاپ بشول یو وخت په سلیماونه کې فلاپ بشول نه باندې بابن شول لا باندې هغه فلمونه اوس پیدا کیږي نه او چې کوم فلمونه پیدا کیږي نو دا خلکو سره چې دا پښتنو د دسترس نه بهر دي
د سید صابر شاه صابر څخه چې پښتنه وسوه چې د پښتو فلمونو په اړه د هر پښتو فلم وړکی کتابونه لیکل شوی نو بیا تاسو فلمونه په کتابونو کې د لیکلو غوښتنه وکوي نو د په دې اړه داسې وویل
نو هغه واړه واړه کتابونه په خپل ځخه هغه واړه کتابونه اوس نشته هغه ورڅخه دی وخت لري تدې دا خو د جلد کتابونو کې پکارو سو سو جلد کې د فلمونه محفوظ کړی شي د ډایرکټر په شکل کې
اخوا د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي خیال محمد چې په سلګونو سندرې په پښتو فلمونو کې ویلي د دې وړاندیز هر کله یې وکړي او داسې وویل
دا خو ډېر خپل خبره تاسو وکړه چې دا خو یو تاریخي خبره ده د فلمونو د پښتو ژبې چې زموږ هم فخر دی نو دا به ډېر خوند وکړي چې دا کتابونو کې راشي او د نړۍ نسل لپاره هم یو تاریخ پاتې شي چې را پښتو فلمونه څنګه جوړو او څنګه په کې لکه هنرمندانو آرتستانو کار کړی وو او هغه په کې فکري وي هغه خدمت کړی دی څنګه لکه په کې مام خدمت موقع راکړی شوی ده دا خو زه خپل لري په کار په وی چې ما خو ارزو او په دې خپل فلمونه جوړ شوی دي په پورتو باندې ډیر غټ کار کړی دی او لیکوالو په کې ډیر خپل خپل شاعرانه کمالونه ښکار کړی لکه غلام صادق استاد فلمي دنیا لپاره ډیر کار کړی دی ډیر ښه ښه سندرې غزلې ومي مکه او غزلونه داغه چې خو خو موسیقارانو په دې کې دا کار ستاسو لپاره فکشنوال چې دا څه نور هیڅ شي او دا ورته څه راځي راځي په سین پر دې ردی پر دې شي مطلب دا دی ما سره دی اگر اوس په دې وخت کې دې خخ کمپوزران دي او خخ لیکوالان هغه په کې دې خخ کردار ادا کړی دی
خوژو اوریدونکو کیسې یا دونې د پښتو ژبې د اولسي ادب یو داسې ژانر دی چې د ماشام په وخت کې د ماشومانو د ساتيري د پاره ویل کیږي د بلوچستان صوبې په پښتنه سیمه کې و دغه ژانر ته کیسې په خیبر پښتونخوا کې ورته دونې او په اردو ژبه پیلیا ورته ویل کیږي د اطلاعاتو درمخه د پښتو ژبې د اولسي ادب دغه کیسې یا دونې اوس په کلو کې ویل کیږي او په شهرونو کې ډیر کم ویل کیږي د مثال په توګه یو ماشوم چې و بل ماشوم ته وایي چې دا څه شې دی لکه په یو کیسې یا دونې کې ویل سی وي زاریاستا زرګریا نستا کوټ وهلی واریا نستا په دغه وخت هغه بل ماشوم په جواب کې ورته وایي چې دیته اګي وایي خو اوس پاسمه کې دا پښتنه کیږي چې دغه کیسې یا دونې د پښتنو ماشومانو د زین په تیس کولو او د دوی په ساتيري کې څومره کردار ادا کړي او د ژانر و پښتو ادب تصور کړي په دې اړه په پېښور کې پروفیسور پرویز مهجور چې په اولسي ادب کې ډېری څېړنې کړي داسې وویل
دا خو چې زمونږ ماشومانو لپاره چې په دې دورو
د تعلیم د ایجوکیټ کولو لپاره ډېر لوی کردار ادا کړی دی، چې د بچو د ذهني تربیت او د هغې د ازمایش او د هغې د ذهن د تیرولو لپاره دې مطلب دی چې ډېر لوی کار کړی دی. دا خو فوکو چونکې لیکلی نه وو او زبانی به خلکو ته یاد وو، دا د ماشوم د تخیل لپاره ډېر زبردست او محرک کار کوي. نو ډېر لوی کردار ادا کړو چې څنګه چې تعلیم یو بچی په کردار او فصلت کې او د هغې په تعمیر او په جوښت کې او تعلیم رول ادا کوي، نو داسې دا ټول هم دغه د تعلیم یو رول دی. او دا چونکې داسې تعلیم دی چې دا زمونږ د بچو د پښتنو بچو د هغې د فطرت سره برابر دی، دا زمونږ یو کلاسیک حیثیت هم لري.
قدرمنو اوریدونکو، دا وز مجددی اونې خبرونه د بلې خبرونې پوری تاسو پر لوی خدای سپارم. تل تر تل خوشاله اوسئ.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.